جنوري تر نیمایی له 4500 څخه 2500 تر کمیږي. دا پریکړه په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د اتلانتیک په لیکنه په افغانستان کې وضعیت له وړاندې هم بد و، خو دا پریکړه به وضعیت لا پیچلی کړي، او هغه هم داسې وخت چې مسؤلیتونه منتخب ولسمشر جو بایډن ته سپارل کیږي. د لیکوال په باور کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو پوځي جنرالانو ستړی سو، د افغانستان د لانجې د حل کیلیه د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته وسپارله. د مقالې په دوام راغلی د واشنګټن او طالبانو لخوا د فبروري پر 9 د موافقې له لاسلیک سره سره وضعیت ښه سوی نه دی. طالبان هغو ژمنو ته چې په موافقه کې کړي اعتنا نه کوي. له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي، چې د هغې موافقې اصلي برخه هم ده. او د لیکنې په حوله تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې حملې زیاتې سوي دي.
اوسمه یوه نړیواله موضوع په ګڼو اروپایي هیوادونو او دغه راز متحده ایالاتونو کې به ژر میلیونونو خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل سي. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ واکسین به د رواني اونۍ په پای کې په بریتانیا او بل اونۍ به امریکا کې ګڼو خلکو ته تطبیق سي. د دې درمل جوړونکو شرکتونو په وینا واکسین په سلو کې 95 د کورونا پر ضد اغیزمن دی. اسما سارو نور تفصیل راکوي.
امریکا، جرمنی او بریتانیا به لومړنی هیوادونه وي چې په راتلونکو ورځو کې به خپلو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد عمومي واکسین پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به واکسیناسیون په راتلونکو 2 کې تر 9 کال باندې پیل شي. باور کیږي چې بریتانیا به لومړنی هیواد وي چې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین د دسمبر په 10 پیل کړي. همداراز اټکل کیږي چې له بریتانیا وروسته د دسمبر په 10 د امریکا د خوړو او درملو ملي اداره دا واکسین تایید کړي او خلکو ته پیچکاری پیل شي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټرانو تجویزولی نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. مخکې روټرز خبري آژانس ویلي و چې فایزر کمپنۍ به د امریکا د درملو او خوړو له ادارې د جواز له ترلاسه کولو 24 وروسته ټولو ایالتونو ته واکسین ورسوي او له خلکو به وغواړي چې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره چیرې مراجعه وکړي. د امریکا د انتانی ناروغیو او د انرژي د ملي انستیتوت رئیس انتونی فاوچی سی ان ان تلویزیون ته ویلي په یقیني ډول به هغو کسانو ته چې لومړیتوب ورکړل شوی دی د دسمبر تر پای ته رسیدو مخکې واکسین ورکړل شي. له بلې خوا د جرمني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د اروپایي پارلمانونو له لوري له تایید وروسته به له راتلونکې میاشتې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. د جرمنی د روغتیا وزیر پینس شیان په یو رادیوي خبرونه کې وویل اټکل کوي چې بیو ان ټیک به د دسمبر تر نیمایي پوري تایید شي. د دواړو واکسینونو په اړه ویل شوی چې په سلو کې 95 په کورونا وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیسي او هیڅ راز جانبي عوارض نه لري. د اروپایي اتحادیې د درملو د ادارې له اجازې وروسته به د اروپا په 20 هیوادونو کې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې میلیونونه وګړي واکسین شي. د فایزر کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر څوک باید د 3 په منځ کې 2 ځلې 2 ډوزه واکسین شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سنو د نن ورځې د راپورونو برخه د دې خبرونې د راپورونو برخه هم دومره وه. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم په پته برخه کې د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړې.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند لغزه شروع کړې. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایپسکی د مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعر نه ذکر دا اوس چې کوم دور لمون تیریګو من بارود وخلی خراب
په زرپانه کې به لند کیسه هیر واوري.
پالمری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر بالښتونه شي، د بخلنځي خواته تیر سو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلم شوی شیرونه واوري. پیو کې مینه ده او بل تشل خبرو ډاکته، ځکه سر هر تن درته نیسه مخو زړه ساتمه، چې مینه نه ده دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم، ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
چارګل داس یو سنگارتو کې د چي پښتنین جونی او مېرمنې په بیلا بیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني، تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سنگارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تنو سره خبرې کړې او د غریپورټي پر برابر کړه.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمشوم توبې جوني تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره جنو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکې هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم جنو ته پوزې او غوګونو سوري کړي، وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به جنو سره مېندې راتلې او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته یل دې سره سپک دي دا ول سوري کړي بیا چې کېوانن به وغیلا به مرګه غل مونږ به چې سره دی یو کړه.
یو ځوانن جلی وایي چې وز د چارګل په پوزې کول په خارونو کې ډیر رواج مونډلې دي.
زمانم خلا دې دا جی اف افیدن کېما چارګل خو افغانستان کې دا څه خبره دراواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفيات خفي د چارګل نه استفاده کوي. خفيفا نو په خار کې مدار اواز شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوسه کې دا خو یو د خفو یو خیسه نن چې باید چارګل په پوسه هر وخت کې خفي کول شي. چارګل په پوسه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوسه کوم مې خکه چارګل په ځان تمافيت خخيږي.
او یو بلنجلې افسوس کوي چې مورې ورته په مشومتوب کې پوسه نه د سورې کړي.
کسو په مشومتوب کې پوسه سورې کې دا ورته ختم امی غازک د انسان غوخه پاغي ور کچري نرم او سی پسته وسی. ز وز غوړم د خپل خلا له خاطر چره یعنی پوز سوري کوم مو زما غوخه ډیره شخه شوی. ز ډیر زیات افسوس کوم، کاش کی ما د ماشوم تور نه زما مرجانی ما باندې نیو کنه وای کړي. نو اوس به زما د نور خويند غوند پوز سوري و چرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسي الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوي کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتني انجونی د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکې یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را جواب وی.
دا د انسان غ فطری غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار تو کې یا زیورات چې دي دا هم د ډول د پاره دي، د خاص د پاره دي. یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارم. ته ځوان دی چې گل دی نتکی دی نو دا زیورات دی خاچه خزینه خیست و سر نورم اضافه کی گی هر انسان پا دلتا که دی چه دی خوخ کاری گی
دا چه چارگل و پخوا پا کلو او بندو که پا ودونو او دا خوشحاله و پا نورو مناسبتونو که پا پوزکی دو او سی خارونو تا هم مخکری او پا دیر علاقه منده این جونی پا پوزکوی خود افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړي توګه اکثره کوچانه میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخول وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر راځوابوي
هنر جاج
مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوه وشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژي او د اوسنی عصر پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې د متن په تولید
و سنای عصر او سنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننه انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چتاوان یو وخت الله سبحانه دی تصورات د دې چې زمان له مخ کې شوی ده او دای ور پسې زغلی نو زکه دای د حال شی بل الله صبر کوي دلته ماتنم دغه شی شی سوید نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي متن باید د ژوند اثر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانې دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندې پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب سی لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي د نورو متن به کلمو جوړښت به څه بدل شوي پاسوند او پیشوند به کته
مفاهیم به هماغه
مفاهیم هماغه زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هستې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید الله صبر نکو شیبې باید الله صبر نکو دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکو ماتن باید ژوندی کړو متن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار یې باید ونیسي لیکلی د طاهر ځلان په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرک هم پیدا نه شي کړلی د یوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاون په شعر کې څه پیدا نشي کړل.
کوشش باید وکړي انفرادیت ترمنځ
شي. انفرادیت یو خبره او انسان به له شکل خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته لدی چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راوي چې بل هیڅوک نشي کېدلی. او داسې یو یو وګړی دا دی ازادي راډیو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي. ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت کې خدای غوښتلی چې انوار وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته که نه؟ هغه یو شته هماغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا به دغه دای ما زمون چې را سره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي نو زه ورته هم یایم ماته نه ده څه وایي ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سي، متن باید آهنګین سي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي، متن باید له تصویرونو نه ډک سي، متن باید انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي، نوي جنتونه شي، نوي ښکلاوې شي، نوي منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درست ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سیند له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورې مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر اندی شیخی له ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کاوه. ولی نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چې په کار نه ده. نن ورځ د ده هغه نابی تازه شیبی چې د شمس سره دولدلی او د شمس په مرسته دی له خپل جسمی، ذهنی، عاطفي، رواني قالبونه بهر وته او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته د شعر جامع و راغوستل هغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی دی چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مصنوعي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړه. ګوري زه په داستانی نثر نه ما د خپل ادبی هنری ژوند لغزه شروع کړه. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، بغه کې داستایپسکی د مال لپاره د ادبیات او د هنری ادبیات او ټول سره اسک دایره ته معلومات. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوند په نامه، نو یو ناول دی. هلته دی لیکي وای دا کتاب زه چاته نه لیکم، ځان ته لیکم. وړاندیز مې ورته دا د پنځګر ته ټوله دنیا هیر کړه، ټول ادبیات هیر کړه، ټول ادبیات ادبیاتو ټول ملکان هیر کړه. دا په یاد درلوده چې ته تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندی په غوسترګو ګوري چې چا نه دی کتلی. ته دغه نوې تصویرونه جوړ کړه، دوته د کلمو جامې ور واغونده. دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سننده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او ترغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو راتم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډیر څټ ته پاتې یو. مثلا پنځله شل کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډیر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده اوره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه والا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر اوسې. د شمس بونيري له نام سره بخام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونيرو سیدونکو دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شوي بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک او پښتنه کوم چې زموږ هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک به تاسو پیژني، تاسو له نام سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی، دوی تاسو له تخلیق سره، تاسو له کارونو سره ډیر نه یاشنا. کچیرته یو ځوان موږ او تاسو اوري، نو شمس باغ څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدایی خبر دا ده چې دنیا پوهان او ریکواران دا وي چې کم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي، او چې کم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او دا کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نشم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي چې هغه تا مینه ورکم او هغه تا د خپل تجربو پرانا کې د دې نوی دور د تقاضو مطابق په جدید شاعری او په جدید عمل باندې پوه کم دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل وکاله پاتې شوم. هغه نه پسته ترکی سه په وخت کې پاتې شوم. د ارواحات امین په وخت کې پاتې شوم او د خپل چې په چازو ډیر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لاندو بچی په هیڅ باندې احترام ورکوم. د ډاکټر نجیب په وخت کې پاتې شوم. ما دلته ډیر زیات مشاعری کړی ډیر زیات زوینه تلم خدای یو خبر نشي د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوشم مشاعری نه کړی. دا اوس چې کوم دور لمون تیریګو مون بارود وخلي خراب زمونږ استاد په کوسو کې ویني پرتی زما خور مور سرتوره ده دا غي شوم د غم نه چودري په کار دار چې نوی دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شهري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعرۍ په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1988 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د صفات ادغام په 1991 کې وشو او هلته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی نو زه کارکون ضرور وم. خو دا چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډیویژن کې شوې ده مونږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل بدا شعرونه زمونږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی کدو ګل دی که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی او ګل دی کدو ګل دی. دا به مونږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته مونږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې بیا چې زه پاتې شوې نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم دیارلس کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي دي. ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغه پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو که چیرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو دا کله هر چا غونډه وي ادبي او شعري نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلکو ته د خپل ځان د پېژندګلو د خپل فکر د پېژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسې څو شعرونو باندې وکړو
زبم تاتن دا وان چې ټول وطن می په جنگون کې په زور دی
ټول وطن می په
جنگون کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی
واه
واه ټول وطن می په جنگون کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی خدایا امن استقلال پکې پیدا کا د غلوې افغانستان خو زما کور
واه واه خدای امن استقلال
پکې پیدا کی د غلوې افغانستان خو زما کور دی او بیا چې الته زکه من ځوانان ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم نو هغوی ته زه داوم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا پلار نه روانېږي
باچا خان ستا
پلار نه روانېږي دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعرونه وي
شمس ډېر مننه ژوندی اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا د موږ اوس واورېده تر ډېره پورې قام پالنه تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده فغان دې کړې سر لاول استاپو شاعری کی امدا وکنه اول اغه د نور شاعران غوند اول عاشقانه شاعری وو بیا ورسته قام پالن ته راووخت
اول نه خبره خدا له چتر بل پردو دا تاسو زه خبرو کوم او حقیقتونه پښکما خدا به زه خپل زمير سره سياته کوم هر د نوی دور چې سره شعر کیږي نو هغه چې تخپل د ځواني د تقاضو او حالات ته ګوري نو حسن تلاشو او د هغه ارمان او د هغه تکل چې کده د خامخو خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودرې نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو دغه شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې د خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه بلکه د خشر یا د یو طالب علم شعر په شت خبر دادا چې هغه خپل موروث ته وګوري د دین د دې نو ته پخلی خدا چې کم په ماشیا کې په ټولنه کې تم خلق دې دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي دې خدا کولای شي چې کم اس کم دا وکړي نو هغه نه پس کولمبي شعر کې خو زبدا وایم چې ما تخپل یو دوا یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا چې تارته مینا کې پرورو را چورې
تارته
مینا کې پرورو را چورې جانان استاد لاس په مزه مزه مسکلې اها او دومره مخندل چې تا وښ کې څه سوال
دومره مخندل چې تا
وښ کې څه سوال ما دا غي وښ کو نه جامونه جوړه
واه واه
ما دا غي وښ کو نه
جامونه جوړه
سر مستا په غي کې ما پاس درته کتلې
سر مستا په غي کې ما پاس درته کتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه
واه واه واه
او ته ته شان نه وې پیمانه وې زاو ته
ته ته شان
نه وې پیمانه وې زاو ته سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په بي خدای کې هم شراب در نه وختلې
اها
او تا ورته جام بدل کې شون دی ورته
واه واه
خدای راشي بیا دراتم چې زړه ته نه متاثرم د مولانا او د جاګیردار نه متاثرم نو دویم د دویم دور د شاعر اغاز ما د دینه کړی هغه دا چې نس کل ګنا ده نس کول کفر ده
نس کل ګنا ده نس کول کفر ده
بس د مولا خپ کول کفر ده خپل جمعات کې ځان ته چړی غړی زما تشدمو ته قتل کفر ده او پیغله جمعات ترا وته ویلې توبه توبه مولا لتل کفر ده
نیره مننه شمس په اخر کې بزمګه ځوان کول شاعران چې تاسو غوړي زمګه رادیو مجله زمګ ډیر ګنډش میر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپاله شاعر په توګه دی و داسي چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړی دا منډي ترډي دی وهلي لوګي تاتان دي تیری کړی دا وایته د پیغام څه دی لړ پیغام دی
د ټول رغټ خبره خدا له شي د ژوند زو دریو کالو تا اورا سيزم اور روان شم د ژوند پدې دریو او یا کال کې ما چې ځان د پاره سګټه کړی دا
دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې زه کوم فکر د پار زه جنگې ده چاته مشهري کړې ده زه خپل تغ بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړل شم چې زما فکر مړل شي او دا لاره مړل شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي.
زرپانه دا اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده، خدای خدای میکول چې اوڅه ش سوي وي، لکه چې دعا می قبل سوي و. د په خندا غیر راکړه، تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګیدلې و، د شې ترمرینې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوا ډوا، خو اوس کوټه چارو ده. په الماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته دریږي، دا ور په یادیږي، چې په کوټه کې کښینی، د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې را مخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبیې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویل د سړی تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کاوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه را ووتم. د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانیسته، را شخه کړ. وبخښه، تو خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس، په بل کې میخونه وو. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. ده په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم، د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د څټک ټک ټک سو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سر ولري. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوی شعرونه اورو.
جنون یې هغه مرحله ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحله ته رسیدلی نه دی. داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدلا وی بنا او کین چرت زی بنا لار بدلا وی بنا اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی دی
یوی خبرې ته مجبور یم دا به وساتم، گنی توبه می و چې هیڅ بزړه کې نه ساتم. یوی خبرې ته مجبور یم دا به وساتم، گنی توبه می و چې هیڅ بزړه کې نه ساتم. په یو کې مینه دا او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم او زړه ساتم. یو کې مینه دا او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتم. چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتم تراخه ساتم. ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود، ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود، د سترګو کسي چې تمامه ورځ کاږه ساتم. نور مو ویریږه د نظر تاو به دې ونسیزي، نور زه په سترګو کې نظر سره اوبه ساتمه. په هر محفل کې مې ملګري تش په دغه رټي چې د محبوب نامه پنځه وخته په خوله ساتمه.
آزادی رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.